در امواج آزادی.
احمد شیبری هم لظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانی. السلام علیکم. د سوریه په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او د 8000 د ټپي کېدو راپورونه خبره شوې دي. له افغان جنګیالیو د تشکیل شوې فاطمیون لوا د کلتوري برخې مسول زهر مجاهد ویلي دخلې والا 15 کلونو راهیسې د سوریه په جګړه کې برخه لري. زهر مجاهد د ایران اصلاح پالې ورځپاڼې شرق ته په خپله مرکه کې ویلي چې د شنبې پر ورځ البته دا مرکه خپره شوه، دغې لوا تر اوسه د دین لپاره له 2000 زیات شهیدان ورکړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار پر دې خبر خواشینی څرګنده کړې ده او له حکومت یې غوښتي دي چې جدي اقدامات وکړي.
ایران زمونږ د ځوانانو مهاجر نه په سوې استفادې سره د هغوی د مجبوریت نه هغوی لیږي سوریه او عراق ته، بالخصوص سوریه ته، او خپله اعتراف کوي، خپله اعلانونه کوي، پریس کانفرنس ورکوي چې 2000 افغانانو قرباني ورکړي او شهیدان شوي دي. زمونږ د مجلس د ادرس نه خارجه وزارت ته، جمهور رئیس ته او خپله اجرایه رئیس ته چې د حکومت اوس د اجرایه قوې په راس دا ده چې د ایران سفیر رو غواړي خپل احتجاج ورته ووایي تر څو نړیواله ټولنه زمونږ ستراتیژیک ملګري په دې رابطه تصمیم ونیسي.
د افغانستان له حکومت په ورته وخت کې دا غوښتنه هم شوې ده چې موضوع د ملګرو ملتونو شورا امنیت شورا ته وړاندې کړي. بلورته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندوی لرسنوی د سوریه په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو راپورونه اوریدلي خو تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نه لري. سبقت الله احمدی ازادی رادیو ته وویل دوی دا موضوع د ایران له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنری سره شریکه کړي.
ما این مورد با UNHCR، با جمهوری اسلامی ایران، با نهادهای زیرت شریک ساختیم و این قطعا از محرومیت و یا از مجبوریت هایی که مهاجرین داره نباید سوء استفاده شود. این موارد شریک ساخته شده و ما امیدوار هستیم که به این مورد اقدام به موقع و خوب صورت بگیره.
ایران تر اوسه د سوریې جګړې ته د مسلکي پوځیانو د لیږلو موضوع رد کړی ده، خو دا خبره کړې ده چې یوازې پوځي سلاکاران دغې جګړې ته تللي دي. ویل شوي لشکر فاطمیون تر ټولو ستره پوځي لوا ده چې د ایران لخوا په عراق او تر ډیره په سوریه کې ګمارل شوي او د افغانستان له شیعهګانو ورته زیات جنګیالي جذب شوي دي. د ازادي په څپو کې پروانه خپرونه کې همدا مسله په تفصیل څېړو چې په دې کې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې هم رانغاړي او په ورته وخت کې هڅه کوو چې په دوم ساعت کې په پاکستان کې د کډوالو مسله وڅېړو. نن د جنوري 12 ده او پاکستان د جنوري په 15 اعلان کړی دی چې افغان کډوال باید د جنوري تر اخره له پاکستانه افغانستان ته ولاړ شي. نظر سي
بله، تشکر آقای احمد شیبر. مهمانای محترم ما کدیشان دعوت به عمل آرده محترم آقای حویز احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و بیجاشتگان فعلا در استودیو ما در کابل تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر دکتر محمد آجان منگل رئیس کمیسیون مهاجرین و بیجاشتگان مشران جرگه هستیم. همچنان آقای شیرین خان حبیب سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان هم باید به استودیو تشریف بیاره، منتظرشان هستیم. البته قابل یادآوری است که در تقریبا نیم ساعت آخر امی برنامه دو ساعتی ما، یعنی بعد از قسمت دوم، وزیر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از طریق تلفن با ما خواهد بودن. فعلا آقای میاخیل خوش آمدین به برنامه. سید
تشکر. ما هم عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی بیننده های محترم رادیو آزادی.
بله تشکر.
مننه میاخیل صاحب. لکه څنګه چې په مقدمه کې دې ته اشاره وکړه چې د دواړو هیوادونو د کډوالو په اړه بحث لرو، هم د پاکستان او هم د ایران، خو په لومړی برخه کې به تر ډیره د نظر صاحب د ایران مسلې ته ورشو. دغه مهاجرین چې له راپورونو لمخې د ایران سوریې ته استول کیږي، د دغه د په جګړه کې د دغه د شرکت د مخنیوي لپاره ساسو وزارت څه کړی دي؟
ډیره مننه. ګورې مخکې دینه چې زه بحث پیل کوم، یو غوښتنه لرم، هغه دا چې د ایران مسله دا یو سیاسي مسله ده، دا باید له ډیپلوماټیکو لارو دغه مسلې ته رسیدنه وشي. تر ډیره د بهرنیو چارو وزارت په دغه مسله کې مسولیت لري. نو د پاکستان په اړه بم زما غوښتنه دا ده چې بحث وکړو، ځکه هلته د 1.4 میلیون انسانانو د برخلیک مسله ده او دا ډیره مهمه مسله ده. نو را به شم ستاسي ځواب ته. ګوري، د کډوالۍ مسله ما په بار بار دا خبره کړې چې د کډوالۍ مسله یو بشری او انسانی مسله ده، د ته باید یو بشری مسله په سترګه وکتل شي او له ټولو سیاسي مسایلو باید لری وساتل شي. خو متاسفانه چې په ځینو هیوادونو کې زمنګ له هیوادوالو څخه سیاسي ګټه پورته کیږي، نو د افغان کډوالو څخه هر ډول سیاسي او جنگي استفاده د دوی له بشری حقوقو څخه سرغړونه ده. زمنګ تم له کوربه هیوادونو دا چې د کډوالۍ مسلې ته د دې بشري مسلې په سترګو کتل شي. موږ هم د رسنیو ولارې د خبرونو اوریدلې، خدای سي کړه شواهد تر اوسه موږ لاس نه دی راوړي. نو د بهرن لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزارت ویان مخکې ستاسو په خبرونو کې ویلې، هغوی خپل اندېښنه له یو ان ایچ سی آر او نورو اړوندو ادارو سره شریکه کړې. نو متاسفانه دا ستونزه په ځینو هیوادونو کې شته چې زموږ افغانان زموږ په ضد دلته ترې ګټه اخیستل کیږي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه مسلې ته د یوازې د یوې بشري او انساني مسلې په سترګه وکتل شي.
میاخیل صاحب، دا ستاسو خبره په ځای ده چې دا موضوع د خارجه وزارت سره ارتباط لري، خو دا بل اړخ تاسو اشاره وکړه چې دلته د بشري حقونو موضوع هم مطرح ده. کوم راپورونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي په هغو کې ویل شوي دي چې ایران دغه افغان کډوالو ته یو لړ امتیازات په خپل خاوره کې ورکوي چې د اقامې په شمول ځینې امتیازات او د هغو په مقابل کې دوی د سوریې جګړې ته استوي. که چیرته دغه راپورونه ثابت شي او ایران په رسمي ډول هم تایید کړي، څنګه بیا به تاسو څه کوئ؟
که چیرې دا ثابت شي، نو بیا هم دغه مسله مونږه د بهرنیو چارو وزارت لارې تعقیبوو، ځکه په ځینو مسایلو کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نشي کولای چې مستقیما مداخله وکړي، لکه دا د ایران موضوع چې تاسو یاد کړه. مثلا یو بل مثال زه تاسو ته درکوم، په ایران کې د زندانیانو مسله ده. په داسې مواردو کې موږ نشو کولای هغه کاري اصول موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ مستقیما لاس په کار شو او مداخله وکړو. دا د بهرنیو چارو وزارت له لارې دا موضوعګانې موږ تعقیبوو او دا یو کنسولی موضوع ده او د بهرنیو چارو وزارت حتما په دې برخه کې خپل اقدامات کوي.
میاخیل صاحب، د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر لري، تاسو د ایران په حکومت باندې فشار نشي راوستی چې دغه ستونزه هواره شي او یا یو څه حل لاره ورته پیدا شي؟
که داسې کره اسناد او شواهد مونږ پیدا کړو، په پاکستان کې په ایران کې شاوخوا 840,000 تنه زمونږ هیوادوال دی او درې اړخیز تفاهم په چوکاټ کې هلته ژوند کوي، چې دغه تفاهم د افغانستان، ایران او یو ان ایچ سی آر ترمنځ یو کمیسون جوړ شوی. د همدغه کمیسون هر کال په دغه کمیسون کې ناستې کیږي. نو کدا سې څه مسلې حتما په دغه ناستو کې دا کلنۍ ناسته چې جوړیږي په دغه کې موږ دا ستونزه غوي سره شریکو. نو زه بیا هم تکرار کوم، دغه کسان چې هلته دی د 840,000 تنه زمونږ هیوادوال دی، ترڅنګ یو شمیر نور زمونږ هیوادوال هم شته چې هغوی موقت پاسپورټونه لري یا ثبت او راجستر نه دي. یعنی د دغه درې اړخیز تفاهم چوکاټ څخه خارج دوی هلته ژوند کوي. دوی هغه قانوني اسناد لري، د پیو د امایش کارتونه ورته وي ایرانیان، چې موږ هغه په عامه اصطلاح د کډوالۍ اسناد ورته وایو. نو که داسې صحیح حتما لاغوی سره شریکو. خو دغه مسله د پناغښتونکو په تړاو د جنوا 1950 کنوانسون څخه سرغړونه بولو منګه، او دغه کنوانسون کې د کوربه هیوادونو مکلفیتونه د کډوالو پر وړاندې مشخص شوی، په هغه کې د کډوالو ټولو حقونو ته درناوی شوی. خو متاسفانه دلته بل ستونزه دا ده چې ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی، له همدې امله خلاص لاس ردی. پاکستان هم پاکستان بیا بیخي دغه کنوانسیون ته ژمن نه دی.
بله. خب تشکر میاخیل صاحب محترم. منتها در مجموع سوال در اینجا است که امی وضعیت مهاجرین چی در ایران، چی در پاکستان و چی در ممالک دیگه، یک قسم بی سرپرست وادی هستن، یعنی یک کار، یعنی یک پلان ملی موجود نیست که از حق از اینا دفاع شوه. یعنی یکی این موضوع. موضوع دوم، شما گفتین مسئله سیاسی، درست است مسئله سیاسی است که منتها در مورد هماهنگی بین وزارت خارجه، وزارت شما، حتی وزارت کار امور اجتماعی سالاست روی ازی صحبت شد که مثلا افغانا اگر به شکل منظم من حیث کارگر به خارج روان شود، ایره چندین بار در صحبت های مختلف روی ازی صحبت هاشت، منطقه هیچ نه هماهنگی میشه و نه ای کارا عملی میشه. گفتن که اینقه کارگر به شکل رسمی مچه مونجا روان میکن. اینجا یک از خود اگر انتقاد کنیم، یک کمبود موجود نیست بین وزارت خانه ها، یه هماهنگی بسیار ضعیف نیست؟
خب ببینین، توجه به مسائل مهاجرت و پناهندگی از اولویت کاری حکومت هست. در این زمینه ساختارها ایجاد شده، رئیس جمهور و رئیس اجرایه مستقیما اونا این موضوع تعقیب میکنن. یک کمیسیون تحت رهبری رئیس جمهور که 15 وزارت و 7 اداره مستقل عضویت کمیسیون داره، کمیسیون عالی امور مهاجرت، در این زمینه کار میکنه. کمیته فرعی شورای وزیران تحت رهبری رئیس اجرایه است. در یه آخر یک کمیته اجرایوی عودت کننده ها و بیجا شده به نام دایرکت که به خاطر اجرا ساختن پالیسی ها و پلان های کلان در این زمینه کار میکنن. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان که من حیث یک نهادی که در این زمینه مسئولیت دارن، ما با در چند حوزه با کشورها به مدیریت رسیدیم در زمینه مهاجرت. مثلا با پاکستان تمدید اقامت پناهندگان افغان در پاکستان، در این زمینه ما با اونا تفاهم کردیم، اما کابینه پاکستان خلاف تفاهم ما در این زمینه خو اونا یک تصمیم دیگر اتخاذ کردن. موضوع ثبت و راجستر افغان های فاقد مدرک بوده در پاکستان که او هم آغاز شده. در ایران هموطنان ما که هستن با مشکلات زوانا هم تا یک حد رسیدگی صورت گرفته. قانونمندسازی حضور افغان های فاقد مدرک در ایران، در این زمینه با ایران ما توافق کردیم که تا هنوز حدود 700 هزار تن از هموطنان ما ثبت و راجستر شدن. با کشورهای اروپایی ما در اکتبر سال 2016 در ارتباط به مسئله مهاجرت به یک مدیریت مشترک رسیدیم. همچنان برگشت مهاجرین، ببینید این راه حل دائمی است که ما زمینه برگشت هموطنان خود مساعد بسازیم، که ما از آغاز کار حکومت تا اکنون حکومت توانست که زمینه برگشت بیش از 2 میلیون تن پناهنده و مهاجر افغان به کشور مساعد بسازه. و خب در سطح منطقه یک استراتژی به نام استراتژی راه حل های دائمی ایجاد شده و مطابق با مو استراتژی هموطنان ما که در پاکستان و ایران هستن با مشکلاتشان رسیدگی صورت میگیره. اما مشکلات هم وجود داره، ما میپذیریم. در بخش هماهنگی ها شما گفتین، خب هماهنگی ها نسبت به گذشته ها بیشتر شده. خب شاید هنوز هم در بعض موارد مشکلات باشه، اما هماهنگی خوب است. یک کمیته ایجاد شده که او کمیته مسئولیت داره، بخشای مختلف داره. در وزارت امور خارجه کمیته موضوعات سیاسی، اقتصادی، امنیتی کار میکنه. موضوع ایران که شما یادآوری کردین، خب یک کمیته است که کمیته ای مربوط به کمیته امنیتی میشه، فکر کنم کمیته مهاجرین است که رهبری و کمیته را وزارت امور مهاجرین داره. اونا با ایران یک جا کار میکنن، یک سفر داشتن با ایران. بله.
تشکر میاخیل صاحب. همینجا یک سوال دیگر هم علاوه بکنیم، و ایست که آقای زرده شمس معاون سفارت افغانستان در این روزا در صحبتهای خود برخلاف گفتن که مهاجرین افغان باید برای برگشت آمادگی لازم بگیرند. یعنی این یک مسیج یا یک پیام بسیار زیاد مهم و همچنان خطرناک است. اگر بین وزارتخانه‌های مختلف یا مانگی نشته باشه و دولت یک سیاست تره نکده باشه، چطور یک پیام اینا داده میتونن یا ای یک اساس آمادگی دارن؟ اگر یک دفعه گفته شما 1.5 میلیون افغان بیاید کل شب سب با آغوش بگیرین.
خب برگشت هموطنان ما به کشور ای از اولویت کاری حکومت است، اما ای برگشت باید داوطلبانه تدریجی با عزت و مسئول باشه. برگشت زود هنگام بدون شک مشکلات ایجاد میکنه. خب ما در این زمینه روی یک طرح کار میکنیم که دو بخش داره. بخش
اما میاخیل سیب محترم، آمادگی شما را علایده روش بس میکنیم، منتصف فقط افغانستان هم میگه که مهاجرین افغان باید برای برگشت آمادگی لازم بگیرن. این خو یک
بله. نظر سب البته یو شای میاخیل سیب بخشی زم پیزیت کم تاسو پخپل آزادی را دو تاویل سی تقریبا دو روز مخکې مو یو بیړنۍ غونډه لرله او په دې باندې بحث شو له داخلي او بهرنیو مؤسسو سره او که استازو سره چې که چېرته دفتن مهاجر راغلل څه باید وکړو.
ای آمادگی وزارت است، منتها ای پیام سفارت یک موضوع بیخي سیاسي علایده است.
په خپل میاخیل صاحب هم داخله.
بله.
خب ما خواست ما همی است که هموطنان ما به کشورشان برگرده، اما ای برگشت زود هنگام ما گفتم که مشکلات ایجاد میکنه. جلسه ای که شما یادآوری کردین، ما حدود 3 روز قبل یک جلسه فوق‌العاده در ارتباط به تصمیم کابینه پاکستان که در ارتباط به مهاجرین و پناهندگان افغان داشت، یک جلسه سر با اشتراک نهادهای ملی و بین المللی برگزار کردیم. در اون نشست تاکید و گفتگوها روی دو مسئله مهم بود. نخستی که ما مذاکرات با پاکستان آغاز کنیم و از راه‌های دیپلماتیک ما به این مشکل رسیدگی کنیم و بتانیم پاکستان قناعت بتیم در بر اساس متفاهمی که قبلا میان بسط وزرای هر دو کشور صورت گرفته بود، مدت اقامت پناهندگان افغان بر 1 سال تمدید شود. گزینه دومی بوده که آمادگی ها در داخل کشور، نهادهای ملی و بین المللی در این زمینه روی مسائل هم صحبت کردند با ما، اما اگر آمادگی ها هم روی مسائل کار هم شود، ما فکر کنم در 1 ماه به هیچ وجه این موضوع امکان نداره، مشکلات ایجاد میکنه. خب آمادگی ها را که ما وقت صحبت میکنیم، این آمادگی ها خب در 1 ماه فکر کنم مشکل است، میشه در 6 ماه، در 1 سال ما آمادگی های خود ایجاد داشته باشیم. خب نهادهای مختلف در این زمینه کار میکنن، ولی در 1 ماه مشکلات ایجاد میکنن.
بله مننه میخیل سب. د هغه اوریدونکو څو پیغامونه بل تاسو سره شریک کوسی په فیسبوک کې ازادي رادیو تراسته ولیدی. ګلمیران عثمان خیل لیکي اگر دولت مردان افغان در طی بیش از 1 دهه با سرازیر شدن میلیاردها دلار با وجود نیروی کار وقت کافی و زمینه کار را به جوانان افغان مساعد می ساخت، امروز سیل از جوانان افغان مهاجر نمی شد و به کشورهای همسایه نمی رفتند. نورین خان بیالی که لسلام و روست بیادالی که سیزا نورانی منگلیم دغه پیغام در پکتیا لستم کنوی اول سالی در لیشم. اول خو باید افغانستان پا کلک در پاکستان دغه غشته نوکری تر تو افغان مهاجر رو تا دغه موده 1 کال نور تمدید کری. او بل دی بیالی کسی ایران هغه افغانان چه در سوری جگری لپاره سوی باید دغه په برخه که افغان حکمت لاس پا کرشی او مخه اونیسی. یو بل اوریدون که په فیسبوک کې لیکلی د افغان حکومت بر ټول راستنیدونکو کډوالو سرپناوی برابرې کړي. میخیل سب څرنګه د سرپناه خبره هم کیشه؟ په 2001 کال کې چې کله نړیوال لقواوی هغه طرح له افغانستان طرح له طرح وروسته، نظر سب فکر کوم 2003 کالو جاپان یو مؤسسه حاضر شوی و چې د افغانستان په دشتو کې کډوالو ته جن کورونه جوړ کړي. بیا هغه خبره پسې ورکه شوله. آیا داسې امکانات نشته چې لکه څنګه چې پاکستان ته یو ډول مهاجر ورمات شول، اول ته د پاکستان په دشتو کې یونیسیار ملګرو ملتونو او نورو له دوی سره مرستې وکړي او کورونه ورته جوړ کړل، دوی خپله کورونه جوړ کړل خو اوبه او داشان ورته برابر کړل، چې افغانستان کې دننه دغسې یو کار وشي آیا ممکنه نه ده؟
ګوري په دغه برخه کې مونږ دا ستونزه منو که واقعیان د سرپناه په برخه کې هغسې چې اړتیا وه کار شوی وای نو زمونږ هیوادوال به اوس هیواد ته راستنېدل، اوس به د دغو فشارونو نه به هم خلاص وو، زمونږ هیوادوال به د کډوالۍ له دغه ژوند څخه او د دغو ستونزو څخه به هم خلاص شوی وای. په افغانستان کې مونږ ډېرې پراخې ځمکې لرو، د ځمکو هیڅ ستونزه نشته. نو مونږه څو ځلې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت خپل مسؤلیت په دې برخه کې ترسره کړی، مونږه حکومت ته وړاندیز وکړ، ځینې سیمې مو مشخصې کړې، مشخصې شوې ترسو دغه سیمې وزارت ته انتقال شي، ترسو مونږه د ویش هغه چارې پیل کړو. مثلا په کابل او ننګرهار کې زمونږ د رسنیدنې کچه تر نورو ولایتونو ډېره لوړه ده، او په دغو دوه ولایتونو کې د ویش دپاره هیڅ ځمکه نشته. نو له همدې امله مونږه حکومت ته وړاندیز کړی، تر اوسه پورې ځمکه وزارت ته نه ده انتقال شوی چې مونږ یې د ځمکو د ویش په پروسې باندې کار پیل کړو. نو یو شمېر هیوادونو ژمنه کړې د جاپان موضوع تاسې یادونه وکړه، دا خو فکر کوم د وزارت دا ډېره پخوانۍ مسله ده، او په هغه وخت کې خو مونږ نه وو په وزارت کې. نو د دې تر څنګ یو شمېر نور هیوادونه هم ژمنه کړې، مثلا هندوستان ژمنه کړې چې مونږه په ننګرهار کې 4000 کورنیو دپاره هلته د سرپناه زمینه برابروو. د ننګرهار هغه سیمه هم مشخصه شوې خو هغه اداري کارونه یې پاتې. نو زموږ د هیوادوالو هغه عمده غوښتنه هم همدغه ده چې دوی ته د سرپناه دپاره باید دوی ته یو نمره ځمکه ورکړل شي. په یو شمېر ولایتونو کې البته د ځمکو د ویش پروسه جریان لري، خو په دومره لویه کچه چې زموږ هیوادوال هیواد ته راستنیږي او یعنی د دوی ټولو هغه غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی، دا منو دا مشکلات شته. په یو شمېر شهرکونو کې مونږه مثلا ځینو شهرکونو کې مشکلات د انکشافي پروژو پکې نوې تطبیق شوی، له همدې امله وزارت هغه ډېره ناچیزه بودیجه چې په اختیار کې درلوده تیر کال انکشافي پروژې تطبیق کړې چې د اوبو رسولو، د برېښنا، د سړک جوړولو پر دغو مسایلو باندې مونږه کار وکړ. د دې ترڅنګ د ځمکو د ویش په اړه د ولسمشر 1340 ګڼې فرمان باندې له سره کتنه وشوه، که په دغه فرمان تر اوسه نه دی تصویب شوی، البته په هغه تعدیلات پکې نه دي راغلي مونږ چې پیشنهاد کړی. نو دغه فرمان اوس په یو طرزالعمل باندې جوړیږي چې د سرپناه په برخه کې نورې اسانتیاوې هم کډوالو ته په پام کې نیول شوي، دا پروسه چټکه کیږي، د مستحقو د پیژندلو مسله ده، پکې یوه کمیټه په دې برخه کې کار کوي. نو مونږ هیله من یو چې دا طرزالعمل جوړ شي، او مونږ وشو کولای چې زموږ د هیوادوالو هغه اساسي غوښتنه چې د سرپناه مسله ده، دوی ته دننه په هیواد کې د سرپناه زمینه برابره شي. نو نورو دوستانو هم پیامونه پریخي او فکر کوم د کار مسله وه، ځوانانو ته د کاري زمینو برابرولو چې په دې برخه کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت البته نشي کولای چې هغه ټولو غوښتنو ته ځواب وایي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې سره کار کوي. مونږ خپل طرحه دوی ته ورکړي چې یعنی ځوانان دي په قانوني ډول هیوادونو ته واستول شي، دغه طرحه مونږ هغه ته وړاندې کړي. له پاکستان سره مثلا چې یو کال دوی وخت هلته وغځول شي، مونږ په دې برخه کې کار کوو. زمونږ هڅه هم همدا ده چې هلته د افغان کډوالو ته وخت ورکړل شي، ترسو مونږ وشو کوله چې په همدغه موده کې د دوی د ستنولو لارې چارې برابرې کړو. د سوریې موضوع په اړه ما مخکې څرګندونې درلودې. نو په مجموع کې هسې روانې دي، خو ستونزې هم منو چې مواردو کې ستونزې هم شته.
مننه میخیل صاحب، مننه. البته یو یادونه وکړم چې په دې خبرونه کې د ازاري په سبو کې دې پروګرام کې په ایران کې د هغو کډوالو په اړه خبرې کوو چې ویل کې چې دوی سوریې ته استول شوي دي، او په سوریې د سوریې په جګړې کې تقریبا 2000 افغانان وژل شوي دي. راپورونه وایي تر 2000 زیات افغانان وژل شوي دي، او پاکستان افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی دی چې د جنوري تر اخیره باید له دې هېواده ووځي. تاسو اوس نظر صاحب اوریدونکو ته ورزو خو یو اوریدونکو په فیسبوک پیغام را ته لیکلی دی او بیا السلام ورسی لیکلی دی، زه څنګه کولای شم چې د راډیو خبرونې سره د ټلیفون په واسطه خبري وکړم خو چې اواز او خبرې مې څوک نه پیژني؟ خو نو فیسبوک را ته ولیکه چې پیغام ولولم. بله
خوب گفتی. خب حال یک اعلان کوتاه داریم، بعد شماره تلفن اعلان میکنیم. کسایی که میخواین تلفن کنن شماره تلفن بعدا یادداشت کرده میتونن.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله شماره تلفن ما 0799203545 و 0700-822-755.
بله داشت میره باز هم تکرار کم 0909-203-545 او بل 0908-202-555.
بله از خاطر که مهاجرین در خارج هستن شماره بین‌المللی را بگویم 0042-21-12-45-01. مخصوصا از ایران و پاکستان اگر میخواین امیال تلفن کنین که بله. روی موضوع شما صحبت میکنیم.
بله اوریدون کتب مخه کو یو پا لین که را سر ده مهربانی بکنی آزاری سپوت پروگرام ده.
مننه ژوندی اوسئ سروان صاحب، خپل سلامونه تا ته او نظر صاحب ته او قدرمنو میلمنو ته او اورېدونکو ته ستاسو اورېدونکی جازمي له هلمنده وړاندې
کوم. مننه عظمي صاحب او البته شیبر یم، مهرباني.
شیبر ته ستا او زه سروان صاحب رحمت خدای مو ژوندي
لرمننه
مننه ژوندی اوسئ. خبره خو دغه ده شیبر صاحب چې په اوله کښې تاسو مو وویلې او میلمنو مو وویلې دا تاییدوو مونږ ته ماساک راپورونه راغلي. مونږ ته هغه خلک راغلي دي چې په ایران کښې کډوال نه دي، کورونه یې دلته دي، هم هلته د کارو لپاره ځي، کارونه کوي، بېرته را ځي، درې میاشتې څلور میاشتې. دې خلکو مونږ ته وویلې چې هغه مهاجرینو ته په ایران کښې حتی کورونه شروع دي چې داسې یو لکه یو ماشقه غوندې یو پروګرام شروع دی چې دغه د افغان قربانیانو لپاره کورونه جوړېږي، که ژوندی راغی هم به په همغه کور کې او که مړی را وړی خو د ده فامیل به په عملته ژوند کوي. نو له میلمنو نه مې پوښتنه دغه ده چې آیا مونږ نشو کولی چې دغه مهاجرین چې ایران ته روان دي او قاچاق هم ځي د نیمروز د دغو له لارو نه ځي، خلکو ته ماساق راپورونه دي چې په دغه کښې د چارواکو لاسونه دي چې دوی په قطارو مرزو ته رسوي، بیا دوی ایران ته اوړي، آیا دوی نشو کولی چې مونږ دوی را وګرځوو په خپله خاوره کښې په ملي اردو کښې په ملي پولیسو کښې دوی تنظیم کړو، هغه ماس چې ایران ورکوي له هغه اندازې نه یو څه فیصدي اضافه دوی ته ورکړو او دوی د خپلې خاورې لپاره وجنګېږي او قرباني ورکړي. که قرباني ورکړي دی به هغه شهید وي په تاریخ کښې به یې نوم وي او که ژوندی پاتې شو زمونږ یو قهرمان به وي. آیا دغه زمینه ولې حکومت نه مساعدوي دغه خلکو ته چې
جنګونه
را وګرځوي؟
مهم موضوع ته مو اشاره وکړه. البته ستاسو د خبر په تایید خو ازادي راډیو دا خبر نشي تاییدولی. په ډله ییزو رسنیو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي یوه ویډیو خپره شوې ده چې له یو شمېر افغانانو سره ناست دی او له هغوی سره خبرې کوي د سوریې د جګړې په ارتباط. بله بل اورېدونکي ته به مخه کړو، ازادي په څپو کې پروګرام دی. بله تاسو په لاین کې یاست، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
داغلی صاحب دا راتګ دا تېرو مهاجرینو ته کومه دغه ورکړه چې ورکړي؟
سوال مو سم پوه نه شو. کوم د ایران او د پاکستان په مهاجرو خبرې کوو؟ په کومو مهاجرو په باره؟
پاکستان.
بله مننه ستاسو سوال هم واخیستل شو. بل اورېدونکي ته به مخه کړو، ازادي په څپو کې پروګرام دی.
زه فضا محمد تاسې درانه مېلمه ته د زړه له کومې نه سلامونه وایم.
علیکم.
اول خو مونږ دا
بله د سردار محمد صاحب ټلیفون
دغه به یې حل وي که نه؟
بله
هغه غلامۍ ته چې کچ کړي دي دا خلک چا یې کچ کړي دي مېلمه صاحب؟ او بل د پاکستان نه ډېره مننه کوو چې په یوه میاشت کښې نه چې په شلو شپو کښې دې مونږ مهاجر ټول را وباسي دي خپلې خاورې ته. ته څو به دا غلامي کوي؟ ته څو به دا واسکټونه دې مونږ په وطن کښې یادوزوي؟ ته څو به دا خبرانۍ دې مونږ په وطن کښې کوي؟ که دا مهاجر دې مونږ د وطن نه راشي پاکستانی سړی دی خو هم دې خواته نور نشي راتلی او نه دا جریت لري چې دا به دلته راشي واسکټونه به والوزي وسلام کوي.
مننه مننه. بل اوریدونکی هم په لاین کې راسره دی. ظریف سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم شیبر صاحب تا او ظریف نظر صاحب تا او ټول اوریدونکو تا او مهمانو ته سلام علیکم.
ټول
وردګ ام کابل ولایت نه تاسو لاین کې
مهرباني وردګ صاحب.
د افغان مهاجرینو په باره کې به موضوع یې راته ښکاري.
بلې، په ایران او پاکستان کې، ایران کې چې کوم مهاجر سوریه ته د جبې لپاره استول شي او پاکستان ویلې دي چې نور دې خپل وطن ته لاړ شي مهاجر.
خیسته موضوع ټاکلې ده. زه به دوه نوی مکانه چې یاره زما خپله مثلا 19 کاله پاکستان کې تیر کړي دي او مثلا تقریبا 19 کاله کېږي چې راغلی یم افغانستان کې. دونه ده چې مثلا کمې ژبې کېږي هغه خو سرته نه رسي، خو چې دا اوس کوم افغان مهاجرین بار دي په حکومت نه هیله کوو چې یاره دا راوګرځي او دوی څه کومکونه وکړي، او چې کومې مثلا غصب شوي مځکې دي دوی کې ورته یو یو نمره مځکې ورکړي. نن سبا پاملونه غټ شوي دي، وی شپ شپ نه کو شپ تعالی کو د پینځه کسان چې مخکې ورونو هغه تقریبا شپېته ملاتړ دی. ټیک د افغانستان ډېر مثلا وګړي لاس ورکلی دي، کونډې رنډې لرو، مثلا د سې ډېرې خویندې ماته وګړي لرو، ورونه دسې ګوړان لرو. خو زه تا دا وایم چې اوس په کار دا د حکومت لا چې په هر چا مثلا خلک ویره دونه خیانت کېږي، دونه پیسې ضایع کېږي. په کار دا ده په دې دې سرمایه ګذاري وکړي خلک، او مثلا په دې دې مثلا راوګرځي چې د افغانان نه سوریا ته وړل کېږي، نه ماته وګوره ځان مرګي دي جوړېږي او نه بدبختان کېږي. زما خو خپله دغه نظر دی.
مننه وردک صاحب، مننه. بل اوریدونکي ته به مخه کړو. اثر یب سپوت پروګرام دی.
السلام علیکم، بچره خبر کوم نظر نه.
مهرباني.
زما د ارزو داسې دا او داسې غواړم چې دا اوس کوم مهاجرین په پاکستان کې دي، ټول افغانان غواړي چې البته افغانستان ته راشي، او البته هغه مهاجرین چې په پاکستان کې دي د هغوی کاروبار د زندګي د روزګار د پیسې بندې دي. دوی نو غواړي چې په پاکستان کې اوسېږي، البته د دوی دغه پیسې او دغه چې چا سره پیسې پاتې دي، حقوق یې پاتې دي، هغه حقوق دي ادا شي. افغانان د پاکستان نه دي، افغانان د افغانستان دي، ځکه چې دوی په نوم کې افغان راځي. دوی چې خپلې پیسې واخلي هېڅ کله نه غواړي چې په پاکستان کې اوسي، پاکستان شغلهم دی ورکشي. البته دوی هغه حقوق چې په خلکو پاتې پاکستانانو باندې پاتې دي، دوی نه اخیستي، کورونه اخیستي دي، دغه کورونه دي او تور کړل شي. افغانان سب تندر وړ چې پاکستان کې اوسيږي، پاکستان د افغانانو نه خوښيږي.
مهمه
هغه وخت نه ورزو د نړۍ ملوانو
برخه
حقوق اعاده دي وکي، هغه مال او مال ورته ورته ولکي بالکل افغانان په افغانستان کې.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، خو تاسو وایئ چې له ایران خبرې کوي، څنګه ده تاسو دا وځي او ریدلې دي چې له ایران حکومت افغانان د سوریه جګړې تاسو ته وي؟
بالکل، ما دا واضح اوریدلې دي. افغانان د البته د ایران د شیګارو د خواند سوریې ته استول شوي دي، خو د افغانانو د همکارۍ په بنیاد باندې که چیرته د افغان مشرانو سره همکاري وي، لکه محقق او داسې شیګارو مشران چې په افغانستان کې په حکومت کې په لوړو چوکیو باندې مقرر دي، چې دوی ورسره همکاري او مرسته نه وي، افغانان نشي کولی چې سوریې ته لاړ شي. نو محقق دی، اکبري دي، همدغه د شیګارو مشران دي، دوی باید محکمه شي، دوی باید سروالې ته وړاندې شي چې تر څو د افغانانو د حقوقو پختره د دوی نه وشي، چې دوی دغه خیانت د افغان مشرانو ونه کی. هیڅ کله افغانان نشي کولی چې خارجي جنگونو ته لاړ شي، د خارجي دولتونو د هغوی په طرفه وجنګېږي او خپل ایوین هلته تویه کړي. افغانان دا نه غواړي، افغانانو خپل وطن ضبط کړی نه دی، نو خارجیانو ته به څنګه وسره نه ضبط کړي. دا باید افغانانو مشرانو ونیول شي او د محکمه شي. په دغه برخه
کې تشکر.
یک شنوندې دغه هم د خط است. بله، بفرمایئ.
السلام علیکم شیبر صاحب، جوړ په خیر.
مننه، کور ودان، مهرباني.
بله، سوال تان یاد تان را بخیلم، قطع شد.
بهرحال
مهمان دیگر ما تشریف آوردن، محترم آقای شیرین خان حبیب، سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان. چطور میشه که از نقطه نظر قانون از ایشان پرسان بکنیم؟
در سوالون هم ځینی قانونی و چه فرزند افغانان و جایداد په پاکستان که څنګه څوک را ګرځولای شي؟
بله.
فرزند مهاجر و حقوق په ایران که ولې باید جګړې ته واستول شي؟ ځینی سوالون هغه و دیتا.
بله، خوبی. در مورد فرستادن افغانا به جنگ سوریه راستی بسیار معلومات های دقیق بود، حتی خود آقای محقق هم تشکری کرد. به هر حال آقای شیرین خان حبیب، خوش آمدین به برنامه.
سلام ظریف صاحب تاسو ته او شیبر صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او محترم اوریدونکو ته او ستاسو تخنیکی همکارانو ته
مننه کور ودان. بلې څنګه حبیب صاحب تاسو خو دا سوالونه شاید اوریدلی وي کنه، ځکه تخنیکی همکار شمشاد زدران راته وویل چې تاسو مخکې تر ټلیفونونو راورسیدي، که په لنډو باندې تاسو یو خپل نظر پرې ورکړئ چې څنګه باید وشي.
لومړی سر کې به زه دومره ووایم چې متاسفانه د افغانستان ولس هم پخوا و هم اوس د پردیو جګړې ښکار ګرځېدلی دي. نه په داخل کې ورته هغه بشري اساسي حقوق چې قانون ورکړي نه دلته ترې برخمن دي، او نه متاسفانه په بهر کې چې د یو مهاجر په توګه یا په پاکستان او یا په ایران کې دوی ژوند کوي یا په نورو هیوادونو کې دوی ژوند کوي، هلته د اساسي حقوقو نه برخمن نه دي. له یو اړخه دا د افغانستان د حکومت زوفیا دونه کوي، او له بل اړخه د همغه مطبوع هیواد چې دوی هلته د اوسیدونکو په توګه یا منلی دي او یا یې وخت ورکړی تر څو هلته اوسیږي، له هغوی لخوای هغه اساسي حقوق نقص کیږي، چې دا په کامل ډول باندې د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیې د نړیوال کنوینسیونونو د جنوا د کنوینسیون او حتی په دغه وروستیو کې د فاطمیون د ډلې اشتراک په سوریه جګړه کې او د ستاسي او د نورو رسنیو خواله رسنیو د گزارشونو په اساس باندې د شیعه مذهب وګړي د افغانستان د سوریه ته لیږل او هلته د سوریه د حکومت په نفع باندې د نورو سره جنگیدل، چې تقریبا د مړو شمیر د 2009 او زخمیان هم ډیر لري، چې دغه د مختلفو مراجعو لخوا د موضوع تایید شوی ده. او په مقابل کې په تاسف سره باید وایم چې د حکومت وسنی چارواکي په ځای د دې چې د ایران د دغه مداخلو مخنیوي وکړي، چې د روم د اساسنامې په اساس باندې دا یو جنایت دی ترڅو یو څوک تطمیع سي او د هغه د مجبوریتونو نه استفاده وسي، هغه بیا د خپلو د ګټو دپاره په نامشروع ډول باندې به استعمال سي، چې دا بیا دندې په دوه شکلونو باندې لکه څنګه چې مخکې ویل د افغان حکومت او د هغه مطبوع هیواد راجع کیږي. نو زه ویلی سم چې د افغان حکومت باید د هغه چارواکو د نامسؤول څرګندونو په اړه باندې یوازې دا نه چې تخبیه کی، او باید عدلي او حقوقي مراجعو ته دا وسپارل سي، ځکه د جزا د قانون په اساس باندې دا ملي خیانت دی او دا جرم ډیر یو ستر جرم دی، ځکه د افغانستان د کورنی امنیت په مقابل کې جرم دی او دې ته باید رسیدګي وکړي. او همدغه موضوع و چې په تیر کال کې تقریبا د رسنیو د گزارشونو په اساس باندې دریش پته انتحاري عملی چې سوی په افغانستان کې ری 15 د داعش مسولیت په غاړه اخیسته دي، چې اکثریت د شیعه مذاهب دینی مراکز باندې تر سره سوي دي، او هغه ځای کې چې دوی غونډې درلودې هلته تر سره سوي دي، چې ورسته خنړې پیخه نه بخون کې پیخه هغه د تبیان فرهنګي مرکز باندې وو. نو د دینه معلومیږي چې ځینې شیعه رهبران د خپل شخصي منافع او د خپل سیاسي منافع د تامین په خاطر باندې د شیعه وګړو په د جای داعش سره د تقابل بل طرف تراکاږي. دا په لوی لاس باندې د افغان ولس یو بل نیابتي جګړې ته مخامخ کول دي، چې دا په هیڅ صورت باندې د منلو وړ نه ده. ویلې سم په دې اوریدونکو د پښتنو په جواب کې چې متاسفانه د افغان حکومت په دغه موضوع کې پاتې راغلی، چې
آقای حبیب از لحاظ حقوقی یک دو سوال بسیار مهم است که سالها ترش ده، یکی در ایران مثلا کسایی که در اونجا کار کردن سالها وقتی که به افغانستان میخواستن بین همون جایدادهای خود نتانستن بدست بیارن، یا حتی بسیاری از شرکت ها برای سر از اینا به زور کار کردن و باز پولشان ندادن و بسیار جنجال ها بند ماندن، همچنین در پاکستان هم اینا جایداد دارن. ای از این نقطه نظر چی باید شوه که ای کسایی که میان و جایداداشان سرمایهشان در اون ممالک میمانه از لحاظ حقوقی چی باید
نظر صاحب؟ دغه د ملکیتونو په برخه کې منګ عقار او غیر عقار یا منقول او غیر منقول ملکیتونه لري، چې متاسفانه د هوادونو د داخلي سیستمونو په مشکلاتو په درلو دلو سره دا موضوع کاملا یو تزادی موضوع ده په نړیوالو خصوصي حقوق له نظره. البته په پاکستان او په ایران کې خارجي ادبان نسی کولای چې التزمکه او جایدادونه واخلي، ځکه د هغوی د داخلي حقوقو په اساس باندې بیرونی تابو ته اجازه نه ورکول کیږي. بیل دي چې د کنسولي او د ډیپلوماټیک حقوقو یا د سفارتونو موضوع هغه یو جدا موضوع ده چې د نړیوالو حقوقو پورې عمومي حقوق پورې اړه لري. ول دی خصوصي حقوق له نظر هیڅ افغان نسی کولای چې په پاکستان کې د ازمکه یا د یو کور خاوند شي او د هغه مالک وګرځي، او کوم چې هغه د منقول ملکیتونو برخه ده که هغه په بانکونو کې د دوی پیسې دي او یا هم په تجارتونو کې د دوی پیسې بند دي، په هیڅ صورت باندې نه د پاکستان حکومت نه د ایران او نه کوم بل د حکومت کوم بل هیواد د دوی دغه سرمایونه سوء استفاده وکي او یا د فشار په توګه د دوی په مقابل کې استعمال کی. کاملا دا د دوی حق دی، هغه ملکیتونه چې دوی لري چې د انتقال وړ وي هغه د دوی مسلم حق کیږي چې باید افغانستان ته بیرته انتقال کی یا بل هیواد ته انتقال کی چیرته چې دوی په نظر باندې سرمایه دوی مسؤونه وي. ولی د قار ملکیتونو په اړه باندې چې هغه د انتقال وړ نه دي، ځمکې دي، کورونه دي، هغه په هیڅ صورت باندې نه حتی دوی د الته د حقستلو حق لري او نه د انتقال حق ته باندې بیان مطرح کیږي.
بله مننه حبیب صاحب. اوریدونکو په فیسبوک کې راته لیکلي دي محمد صادق ورور، دی وایي چې د افغانستان حکومت باید یو منظم پلان جوړ کړي ترڅو کډوال افغانستان ته راستانه شي. د دې وړاندیز زده چې د افغانستان حکومت کولای شي چې یو شپږ میاشتنی یا دولس میاشتنی وخت مهاجرو ته وټاکي او ورته ووایي که په دغه موده کې افغانستان ته تاسو را نه شي له تاسو به تابعیت واخیستل شي. میاخیل صاحب څرنګه که چیرته دغسې یو خبرداری هم ورکړي، دا هم په دې کې هم شک نشته چې دا مهاجر په خپله هم په ځینو مواردو کې ګناهګار دي، ځکه چې په هغو ولایتونو کې چې امنیت شته هلته هم مهاجر نه راستنیږي. دا خبره به زه له تاسو سره شریکه کړم. یو دوست مو دی په پاکستان کې، یو ورځ همداسې په فیسبوک کې مې خبرې ورسره کولې. ورته مې ویل څرنګه تاسو خو په ستاسو په سیمه کې په کابل کې په فلاني ځای کې خو وضعیت هم بهتره دی، څرنګه تاسو نه راستنیږي؟ وایي ولا شرایط په پاکستان کې بهتره دي د ژوند زما لپاره، نو شرایط خو به تر ډیرو پورې په اروپا کې هم بهتره وي، نو افغانان خو باید خپل وطن ته ستنه شي. میاخیل صاحب څرنګه یو منظم پروګرام په کار دی؟ بله مهرباني.
ګورې ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. لسګونه میلیونران چې په پاکستان کې دي هغه افغان میلیونران، آیا دوی هم دلته سرپناه ته ضرورت لري؟ دوی بشری مرستو ته ضرورت لري؟ دغه میلیونران، دغه افغانان چې یو سروي چې شوی ول، یعنی دقیقا همدا اوس ما په ذهن کې نشته چې څومره میلیونران دی هلته افغانان چې فابریکې لري، پانګونه یې هلته کړې، ځوانانو ته کاري زمینې برابرې کړې. د دې تر څنګ هلته ډېر ښه ظرفیتونه مونږ لرو، ډېر ښه کادرونه لرو، نو په دغه برخه کې دوی هم باید له ځان سره فکر وکړي او دغه هیواد ته، د ملک ته اراده شي، د خپلو هیوادوالو په څنګ کې دلته دی اوسي. نو د دوی راتګ پرته له شکه چې دلته په هیواد کې نوي فرصتونه رامنځته کوي، د افغانستان د اقتصادي او امنیتي پرمختګ لپاره دا ډېر اغېزمن دی. له همدې امله د حکومت هڅه هم دا ده چې دوی هیواد ته راستانه کړي، خو په زور مونږ نه شو کولای چې هیوادوال هیواد ته راستانه کړو د یو پلان پر اساس لکه څنګه چې ورور ویلې. ځکه زمونږ ستراتیژي دا ده چې د دوی راستنول باید د دوی په خوخه باندې، نو پرې برخه کې د سیمې په کچه یو ستراتیژي شته چې ما مخکې یادونه وکړه چې دغه ستراتیژي عمده موخه هم دغه ده چې په داوطلبانه تدریجي او په عزت سره د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې شي. فکر کوم چې د ډیری اوریدونکو نظر هم دغه و چې د هلغه اساسي لار هم دغه ده چې افغانان د خپل هیواد ته راستانه شي او په خپل هیواد کې د خپل خلکو سره د دلته یو ځای ژوندو کې دغه دیرش میلیونه یا دیرش میلیونو څخه ډیر نفوس چې دلته ژوند کوي
دوی به هم ژوند
نشي کولای. پاکستان کې پاکستان کې هم مشکلات شته کېدای شي دوی چې پاکستان خپل هیواد ته راستانه شي په لومړیو کې دوی له ستونزو سره کېدای شي مخامخ وي. موږ هم مهاجرو کله چې راغلو دلته څو کاله مخکې مشکلات سره مخامخ وو خو د ژوند هم دلته پیل کړ او هڅه مو وکړه هغه ستونزې هم هوارې شوې. نو دوی د هم
ستاسو تر خبرې پورې مې اخیل صاحب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا یو اعلامیه خبره کړه او په دې اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ناامنیو په ارتباط د خطر کچه 4 درجه ده او په ټول پاکستان کې 3 درجه ده. 4 درجه هغه درجه ده چې باید امریکایان دغه هیواد ته سفر ونه کړي او 3 درجه هغه درجه ده چې باید امریکایان دغه هیواد ته د سفر پر مهال ورلمخه فکر وکړي، یعنی تقریبا دوی هم باید سفر ونه کړي. خو دغه د خیبر پښتونخوا قبایل او بلوچستان هم په 4 درجه خطر کې حسابل شوی دي، یعنی له افغانستان سره د امریکا د سروې لمخې تفاوت نه لري او اکثر افغانان په همدغو سیمو کې اوسي. لیکن میاخیل صاحب یو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، تاسو ویل چې سرمایه‌دار چې کوم په پاکستان کې ووسی د افغانستان حکومت باید پانګوالو ته یو زمينه برابر کړي. د نړۍ خوار او غریب هیوادونه لکه پاکستان هیڅکله نه غواړي چې سرمایه‌دار د دوی له خاورې ووسی، لیکن حتی د تبلیغاتو لالارې دوی راګرځوي. فرضاً په ډېر اساني سره د کورنیو رسنیو لالارې وایي چې د افغانستان وضعیت خراب دی، هیڅ ته اوسېدلو نه ده. فرضاً د اختطاف یو وړه مسله ډېره لویه کې، د قتل یو موضوع ډېره لویه کې، او حال دا چې فرضاً په خپله خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې په قبایلو کې شاید وضعیت د افغانستان تر ډېرو ولایتونو خراب وي. څرنګه ستاسو وزارت د کډوالو وزارت داسې یو زمینه نشي برابرولی، داسې یو تبلیغاتي لارې چارې نشي مهیا کولی چې سرمایدار
د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د نورو وزارتونو او ادارو په همکارۍ سره دغه کار کوي، او دا د حکومت دنده ده چې پانګوالو ته دلته د پانګونې هغه لازم شرایط په هیواد کې برابر کړي. له همدې امله ولسمشر سره چې د کډوالو مشران دلته کومه ناسته درلوده څو میاشتې وړاندې، ولسمشر هم ژمنه وکړه چې تاسې خپل پانګه که دلته انتقال کړئ حتما موږ دغه اسانتیاوي تاسې ته برابرو. ګورئ یوې ښې خبرې ته تاسې اشاره وکړه، همدغه پانګونه که هلته کېږي که دلته، یوه درجه که څومره تاسې ویلې چې دا د ناامنیو توپیر شته د افغانستان او پاکستان ترمنځ. دا د اختطاف قضیې نه یوازې په افغانستان پاکستان کې شته، په نورو ډېرو پرمختللو هیوادونو کې شته. نو ستونزې هم شته، خو د دې ترڅنګ زمونږ کوم هیوادوال چې په پاکستان کې ژوند کوي پرته له شکه چې هلته په کمپونو کې چې دوی ژوند کوي ستونزې شته. د پولیسو د خوا د دوی د زورولو مسله ده، د دوی د زنداني کېدو مسله ده، په زور د دوی د ایستلو مسله ده، ستونزې شته. نو زه بیا هم تکرار کوم چې د زمونږ عزت زمونږ په خپله خاوره کې، نو هغه عزت او قدر چې په افغانستان کې ده په هیڅ هیواد کې هم نشته د افغانانو.
تشکر میاخیل صاحب محترم. بله، این گپایی که شما میگین یا کلش درست است، به هیچ کس مخالفت نمی کنم. اونتا محترم شیرین خان حبیب، شما چی فکر میکنین سبب اصلی که مهاجرین یا تجارا به افغانستان نمی آید این مسئله وطن پرستی و امنیت یا یک طرف؟ اونتا تا جایی که ما تعقیب کردیم از پیام های شنونده، امی کاغذ پرانی بیخی دل مرد مسیحا کده زه. مثلا میگن که ما که آمدیم به افغانستان 15 سال پیش یا 10 سال 12 سال پیش وعده کردن که اینه بر تو زمین میتیم به خانه تا دارم گرفته نتانسته، و بس پیش دولت میره، دولت میگه ولی ایره فلانی عربکی گرفته یا فلانی فلانی گرفته، ما از پیش زور ما نمیرسه. از او خاطر مثلا میرن در یک شرکت واس کنن کاغذ پرانی وزارتخانه‌های مختلف سه در به درش میکنه سه. یعنی اصل گپ سه زیادتر فساد داری یا کاغذ پرانی زیادتر خراب نکده سه به ما یک مانع عمده در راه برگشت مهاجرین سرمایه دار یا مهاجرینی که میخواین در افغانستان بیان نیست. حبیب سه چی فکر میکنین؟
نظر صاحب ستاسی ډیره خې نقطې ته اشاره وکړه. زه به مخکې لدې چې دغه مورید ته راشم، د ورور پوښتنې ته چې په فیسبوک باندې پریښې او ویلي وو چې هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي، حکومت دې ورته ضرب الاجل وټاکي که چیرته په هغه معینه وخت کې رانسي نو تابعیت ترې واخیستل شي. باید البته دغه برخه د یو څه ستونزمنه ده او مشکله ده، د حقوقي اړخه نشي کېدلی چې یو څوک د دې لپاره چې بیرته هیواد ته ستون شي او تابعیت ترې واخیستل شي. البته په مقابل کې باید لکه څنګه چې میاخیل صاحب ورته اشاره وکړه، تشویقي پروګرامونه باید جوړ شي هغوی ته، ځکه چې ډېر د فقر د وجې نه اکثریت هلته ژوند کوي. هغوی ته باید هغه د راستنېدو په بدل کې ورته یو څه مالي او مادي امکانات په لاس ورکړل شي. راځم د نظر صاحب ستاسو د پوښتنې په اړه باندې. متاسفانه په افغانستان کې موږ دغه د 14 کلونو په اړوند چې اساسي قانون نقض شوی، څه موده مخکې درې یا څلور ورځې مخکې منګه یو سروې کړی و چې په هغه کې د ماجرینو برخه هم ډیره مهم بحث و په هغه کې چې متاسفانه د دوی حقوق هم بیرون نقض شوي او هم دلته داخل کې. چې د نمونې په ډول د شربتګل موضوع یادولی سو چې هغه په خورا افتخار سره افغانستان ته راوړل شوه، ولی د اداري فساد له وجې نه چې خپله د ارګ نه بیرون تر څو دې ته کور تسلیم شي په څو لاس هغه خرڅ شو، چې متاسفانه دا یو بده پیښه وه او حکومت باید دغسې مواردو کې ډیر زیات جدي اوسیږي. او مننه کوو د تیرې ورځې د خان سټیل یو کمپنۍ نه چې وردګ صاحب هغه جوړه کړله، هغه هم په بهر کې سرمایه درلودله او دیرش میلیونه ډالرې راوړل خپل هیواد ته، چې دغه په سلګونو افغانانو ته د کار زمینه مساعده وي. او د اداري فساد په وړاندې، د کاغذ پندرانیو په وړاندې دوی باید په کلک هوډ سره مبارزه وکړي. هر افغان یوازې دا موږ نشو ویلی چې د اداري فساد په د مبارزه برخه د حکومت ته په غاړه ورواچول سي. خپل افغانان د اداري فساد سره د مبارزه په برخه کې تر ټولو زیات موثر واقع کیږي، ځکه د اداري فساد یا اړخونه دواړه دولتي چارواکي یا دا چې لیوي خونه یو د افغان تابوي بل خونه دولتي چارواکي، نو خپل باید د هیواد ادبا د زمينه مساعده نه کی تر څو د یو کار تر سره کولو په اړوند چې قانوني کار وي د هغه ته د اداري فساد یو زمينه مساعده شي. ودري تو د نور مسایلو موضوع را مطرح سی. د سرمایه گذاری په برخه کې زه دومره ویلی سم چې دا دنده باید تجارت وزارت او د مهاجرینو د رستنیدو کډوالو د رستنیدونکو چارو وزارت دا دنده لري چې باید فرصت برابر کړي، ځکه د اساسي قانون په اساس باندې هم حکومت مکلف شوی دی او په حکومت کې مشخص ارګانونه په دغه برخه کې جوړ شوی چې یو لاغې نه د مهاجرینو وزارت دی. دوی باید د رستنیدونکو خلکو لپاره چې هغه سرمایه گذاران دي هغوی لپاره لا تشویقي او استثنایی حالت رامنځته کی. منګه څه موده مخکې لیدل چې ولسمشر د الکوزی شرکت د لا تشویق لپاره یو څه ځمکه د قرارداد په شکل باندې ورکړل ورته. البته ځینې زمینی ستونزې به درلودلې، ولی دلته په ملي شورا کې یا په نورو رسنیو کې دا موضوع بل رنگ واخیسته، په ځای د دې چې منګه هغه بیرونی سرمایه گذاران چې د افغانان دی په بهر کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تشویق کړو د هغوی د فرار لپاره زمینی مساعده ورته، او په شکل اشکالو تقابل کې واقع کیږي. په داسې حال کې چې یوازې د الکوزی شرکت نه، په نورو لسګونو شرکتونو دي چې د ډیری افغانانو ته د کار زمینه مساعده کړي دي او ډیری کورنۍ د همدغه نه د ورځنۍ ژوند تامینوي. نو حکومت دغه دنده باید تر سره کړي، ولی بلې خواته چې د ملت هغه د ملي حس دی هغه هم باید مړ نشي. یعنی خپله د هیوادوال کو فرزن مثال حکومت موږ ته یو کار نه کوي، آیا دغه نړۍ کې چې د دومره مختګونه رامنځته شوی په نړیواله ټولنه کې دا ټول د دولتونو د پر اصلي لامل وو کنه؟
یک با اجازهتان یک اصطلاح د زبان ما میگه حق جوان، مثلا اگر میخوری بخورم و حقایق بگو میگه. مثلا ویست که وزارت مهاجرین بسیار یک سلسله فعالیت های بسیار خوب داشتن. میاخل صاحب مخصوصا خودشان هم همیشه با ما در تلفن ها در استودیو هم آمدن. نظر به مقایسه دیگه وزارت خانه که یعنی بعض از وزارت خانه همکاری میکنن، بعض وزارت خانه حتی هیچ تلفن هارم جواب نمیتن. از اون خاطر حق از اینا رو نخوریم، از اون خاطر از ایشان تشکری میکنیم. من تا کل صحبت های ما شما نسبی است، یعنی نسبی فعالیت هاست، نسبی فساد داری سلام، یعنی 100% فساد داری یا 100% خوب نیست کل چیزا.
بل مخ که حبیب صاحب دیر زما پا باور، البته زه خو هغه د خبریال په حساب نظر نشم ورکولی، خو زما په باور زه هم دا خبره منم چې په مشکل کې ټول افغانان شامل دي یعنی کچرته د اداري فساد لکه څنګه حبيب صاحب چتا سو اشاره ورته وکړه ک مامور رشوت اخلي د بل کس چې مامور نه دی ولي پیسې ورکوي خو یو یادونه وکم غد شربت ګل موضوع شد هغه هواره سولغه د کور تر لاسه کړی دا یو موافقیت و هتا چې مهاجر ته کور ورکو او د دې خبرونه روسیو ته هم نږدې شوی او نظر سره
هم اخر څه چې گفتنی درین یک 20 دقیقه 30 دقیقه دوام که کته ما باشین سه بازوازی سه به طریق تلفن با ما میایم اخر څه یک دقیقه داریم چی گفتنی داریم
په دې ساعت که البته
بله.
تشکر اگر مشخصا موضوع پاکستان است فکر کنم خو ما هستم در خدمت هستم و در بخش اطلاع رسانی
ها بله همین موضوع پاکستان است موضوع پاکستان است بله
ما ما هستم به احترام شما
در
خدمت هموطنان خود هستیم ببینین در آخر ما باید بگویم که هیچ کشور بدون قربانی و مبارزه ملتش و جوانش پیشرفت کردن نمیتونه. هموطنان ما دوست ما بسیار موضوع خوب اشاره کردن که امو فابریکه خان ستیل گفتن که میلیون ها دلار سرمایه خود از بیرون به کشور انتقال دادن. واقعا اگر هموطنان ما هم امو حس وطن دوستی خود در نظر بگیرن و اگر تجار هست در بیرون از کشور اگر ما کادرهای خوب داریم اینا بیان و کشور خود با ملت خود با مردم خود باشن اینجا یک جا کار کنن خواست ما از هموطنان ما است به خاطر که ما برای همیشه از فشارهای کشورهای میزبان خلاص شویم و نجات پیدا کنیم از مشکلاتی مهاجرت نجات پیدا کنیم بیاین با عزت به کشورشان برگردن و در کنار مردم خود باشن
مننه میخیر سب لحمدی سر دری ساعت خبرونه سر ترسیجی پا راتون که ساعت کم پا پاکستان که دا افغان کردوالو او پا ایران که دا افغان کردوالو چستوری تا دی جربی لپار استول کیشی